شوی د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته بلخ ولایت ورزو او پر شاهین 209 قولی اردو باندې د پرونی بریټ تازه جزئیات ترکو. تر اوسه لا د دې حمله د قربانیانو دقیق شمیره نه ده اعلان شوی. خبرونه ناجه صافی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو په پرونی حمله کې تر 500 ډیر افغان سرتیري وژل شوي. د پاکستان د اپوزیسیون مشرانو د جمعې په ورځ د اعتراضونو غږ وکړ او د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړي د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د امریکایي پوځیانو یو ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو په پرونی حمله کې تر 500 ډیر افغان سرتیري وژل شوي دي. د دې حمله په ارتباط په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې د 209 شاهین قول اردو پوځیان چې یو شمېر پر لمانځه ولاړو پنخ شوي دي. د دې قول اردو ویان عبدالقهار آرام هم دا خبره تایید کړه او په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دښمن هم پلان داسې طرح کړی و چې د جمعې ورځ ده او ټول پرسونل د جمعې په لمونځ بوخت دی. دوی له موقع په استفاده د قول اردو قرارګاه ته داخل شول، انفجاري او انتحاري حمله یې وکړه.
اخوا د افغانستان اجرائیه رئیس د دې حمله په اړه څرګندونه کړي چې ویلي پر سپیشلو ځایونو حمله له ټولو مذهبونو سره په ټکر کې ده. عبدالله په خپل ټویټر کې د بریټ غندلی او هغه بزدلانه حمله بللې ده. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې ویان ډګروال جان توماس ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري چې په مستقیم ډول په دې حمله کې امریکایي ځواکونه اغیزمن شوي دي که نه دي. په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قول اردو باندې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غړ اخیسته. د پکتیکا چارواکي وایي د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د پوستې د جوړولو موضوع سیړل کیږي. تر دې مخکې مشرانو جرګې اندېښنه ښودلی وه چې په انګور اډې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د پوستې جوړولو مخنیوی نه دی شوی. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه پسته چې جوړیږي چې و برخه زمونږ په خاوره کې داو کنه ده، تر اوسه پورې مونږ د دوی مزاحمت کړی، مونږ د خبره تعقیب کړی ده، خو لا هم هی تصمیم نه ده نیول شوی. مونږ له مرکز کابل سره خبره شریکه کړې ده. مونږ یوازې معلومات ورکوو، نهایي تصمیم په دې اړه بیا مرکز نیسي. مرکز مونږ ته لارښوونه کوي.
خو تر دې مخکې هم د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د تحرکاتو په باب اعتراضونه شوي دي. د کابل زلمی ټیم وتوانید د کرکټ د سولې لیګ سیالۍ اتلولي وګټي. په کابل کې دغه مسابقې تیره یک شنبه پیل شوې وې چې پرون جمعه پای ته ورسېدې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل:
ډېرې ښه په زړه پورې سیالۍ وې او ښه پیغام یې درلودې. نو بالاخره دغه دوې لوبډلې پایلوبې ته راوتلې وه، وزیرزی چمپیون او کابل زلمی. نو چې بالاخره کابل زلمی وتوانېدل چې دا د سولې جام په خپل نامه کې.
د مسابقه په دې لړۍ کې شپږو ټیمونو برخه درلوده او په دغه ټیمونو کې د مرکز او ولایتونو لوبغاړي شامل وو. د پاکستان د اپوزیسیون مشرانو د جمعې په ورځ د اعتراضونو غږ وکړ. دوی وایي چې صدر اعظم نواز شریف باید استعفا وکړي. د غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د شریف د کورنۍ د مالی حسابونو د لګیدلې تور تحقیقات روان دي. د پاکستان سترې محکمې د پنج شنبه په ورځ وویل چې د دې حسابونو په اړه تر اوسه دومره کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې نواز شریف له صدارت لرې شي، خو په دې برخه کې به نور تحقیقات وشي. د پاناما په نوم په خپرو شویو اسنادو کې ویل شوي دي چې د شریف کورنۍ په لندن کې پټې شتمنۍ لري. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سترې محکمې پر پرونیو پریکړو خوښي وښوده، خو قانون پوهان وایي چې د تحقیقاتو ادامه ډرامه به د راتلونکي کال د انتخاباتو پر وخت د نواز شریف موقف کمزوري کړي. د اپوزیشن مشر عمران خان ویل چې د سترې محکمې درې موافق رای او دوی مخالف رای د شریف حیثیت زیانمن کړي او باید نور په واکې پاتې نشي. د اپوزیشن وکیلانو هم تیر ورځ د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه او شعارونه یې ورکړل. سترې محکمې په بهر کې د نواز شریف د شتمنیو د تحقیقاتو لپاره دوه میاشتې نور وخت ټاکلی. تر هغه وروسته به ځانګړې محکمه پریکړه کوي چې څه باید وشي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نشتې ملاتړي د وژلو خبر ورکړ. د امریکا د مرکزي قومنداني ویان جان توماس ویلي دی چې دا کس عبدالرحمن ازبکی نومیږي چې ګمان کیږي د ازبکستان په وی. د توماس په وینا ازبکی د اپریل په شپږمه د سوریې د میادین ښار ته نږدې د پټو ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکا ویلي دی چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړي د نوي کال په شپه د ترکیې په استنبول ښار کې په نایټ کلب باندې په ترسره شوي برید کې لاس ترلود چې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګاتریس پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا یاد شوی چې سپینه ماڼۍ غواړي چې هغه پیسې راکمې کړي چې امریکا یې د سازمان ته ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک ویل د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ترمنځ ګټورې او په زړه پورې خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ولسمشر ټرمپ له ملي امنیت سلاکار مکماستر سره هم وکتل. ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د امریکا د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو ته 28% بودیجه دې کم شي، چې په دې کې د ملګرو ملتونو سره یو شمېر مرستې هم شاملېږي. تر بل هر هیواد امریکا د ملګرو ملتونو د بودیجې ډېر لګښت په غاړه اخیستی دی. امریکا د ملګرو ملتونو د بودیجې 22% چې 15.4 میلیارد ډالر کېږي ورکوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون لخپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه تاسف څرګند کړ چې واشنگټن د هغه پلان مخالفت کړی چې مسکو یې پلوي کوي او په سوریه کې د کیمیاوي حملې ادعاوي سیړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه ټلیفوني خبرې د امریکا په نوښت شوي او لاوروف پکې د تحقیقاتو د هغه وړاندیز موضوع برسیره کړه چې روسیې او ایران د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته وړاندې کړی ده. دوی د هیوادونو د سوریې رژیم تورن کړی چې 13 ورځې مخکې هغه مشکوک هوایي حمله کړې، خو مسکو او تهران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحدان دي هڅه کوي چې پر دمشق دغه تور بې اساسه وخی. د مسکو په پلوي د تحقیقاتو د پیشنهاد له مخې به سارونکي سوریې ته ځي، سو هغه راپورونه کره کړي چې په خان شیخون ښارګوټي کې له کیمیاوي ګازو په استفادې د حملې په اړه ورکړل شوي دي. په هغه حمله کې واتیا کسان وژل شوی و چې ډیرې ماشومان دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په بلخ ولایت کې پر شاهین 209 قولي وردو د جمعې د ورځې د بریډ له تازه جزئیات خبرو. د دې حمله اکثر قربانیان هغه عسكر دي چې پر مانځه ولاړ وو. د یو دینی عالم نظر مو هم اخیسته.
مسجد د عبادت ځای دی، د ذکر ځای دی، د الله د یادونې ځای دی. اجازه اسلام ورته شاته شاغه دي. مسجد کې مسلمانان پوښنه.
د افغانستان په ختیځ کې مو د داعش پر ضد د افغان ځواکونو له نویو حالو څخه خبرو. دا به هم واوري چې افغانستان له چین سره د انټرنیټ لارې وصلې شي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت لوجه به د افغانستان بودیجې ته راجم شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
جګړې دي او همدارنګه د مهاجرتونه دي، بیکاری ده، درنګ روحي رواني ضربې دي. دا د لامل کېدلې شي چې د وخت پوګدو کې یو شخص رواني ناروغي او بالخصوص جوړ خپګان پاغي باندې اخته شي.
اساسي رډو په منځنۍ صفه د ولش پښنوي پټول افغانستان کې اوري. طالبان په بلخ ولایت کې پر شاهین 209 قولي اردو پرون حمله وکړه. تر دې دمه د دې بریډ له عمله د وژل شویو کسانو دقیق شمیره نه معلومه شوې. ځینې لویدیز اژانسونه د دې تلفاتو شمیره زیاته یادوي، خو لومړی په ورشو مزار شریف ته له هغه ځای د اساسي رډو خبريال مجيب رحمان حبيب صاحب په ټلیفون را سره دي. حبيب صاحب، تازه معلومات مو څه ترلاسه کړی دي؟
سلام شه بس تاسو ته د زړه کلاوډین کو تاسو ته اوس مهال د بلخ ولایت په د دې ولسوالۍ کې د دوه سلام شاین کلوډول میقلو ته مخه کې یم ته او مخه کې کې چې تیر را څو سالو مخه کې یم هم له تورستانو د دې په څخه په دې کلوډي ته ورننه او تل حواله یې د کلوډو په سرکې باندې حمله وکړه او ځان ته لفات وښوړلو
بله حبیب صاحب اوازم سم ناراضی کچرته د خپل او بخشي اوازم سم ناراضی کچرته د خپل ځای له بدل کی ځکه خبرې مو په سر کې هم ټولي اوس به تر شو مهرباني به تر شو لطفا لسره لا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
ما وایم چې اوس مهال شایم کوم مخامخ یم او چې 13 وسوالو ولا دې ځکه چې په کلوډو ورننه وسله وهلته امنیتي ځواکونه حمله وکړه درته لا پات ورواله او تر زما رسمه نه دی چې موږ سره کوم ارقام تایید کړی هغه دا چې یو لاس لپاره په دې کې شي او ځشي او موږ سره نور تاسو انده حال دا چې نن مثال دا خو زما سره شي ملتي خطو ته ورغلم یو ځار ته تقریبا داس نه تپیان موجود بل دا ته لا کومندوز وکړو سره چې پرول مخه تراول کی دی او ډیرو ستاسو ته دی کلوډو خپل د دې لای حال راته بیان تر دی ویل چې کابو تقریبا د کومانډوز واکونو انجینریز واکونو څنګه او نور مختلفو څنګه سره اته څنګه واشه شی وی دی او پنځستان نور هم ټاکیان دي خو دا ارقام کار نه دی او د دې کومانډو یعنی هغه اصلي سرچینو د کومټو دا معلومات نه لري کړي سربیره پر دې یو بل مسله دا چې د عملی د افغان امنیتي ځواکونو روحیه د تشکیل دی موجود دی لکه زه یې فکر او پروژه هم تاثیر کړی دی او دوی باندې ښه دا چې د پوځي وسایلو څخه په استفاده له پوځي جامو څخه په استفاده له پوځي کار څخه په استفاده د کسان څنګه راغل او څنګه قانوني تورنونه وته پر افغان
فوجانه حمله وکړه. بله البته لکه څنګه چې تاسو په مخ کې خبرونه کې هم ویل چې د قولي اردو د نن څوک نه ورپریشتي تر اوسه پورې هم وضعیت هم داسې دی.
د موږ لا تیر ورځې راځي چې تاسو مخه ته وویل چې له مختلفو سرچینو چې موضوع ته مربوط کی معلومات راټول کوم تاسو په اردو کې چې چارواکي تر دې چې مدمد پاکستان د مسؤل خبرې وکړي نو چې له موږ سره توضیحات نه شریکې دي او نه هم لاسار شپږ بجو زه درته راغلی یم او موږ چې څنګه کوم کی چې کلو ته ورننه اوسې وحال تسلیم لنیږي وویل.
بله
دلایل مختلف دلایل دي بیان دي اصلي موضوع نه وایي چې ولې اجازه نه راکوي او داسې ګمانه ځینې هم یي داسې موضوع هم راپورت شوی چې ګواکې دسته د کومندو ځواکونو سره مسله شریکه کړه چې نور رسول مخالفین به هم وي نو دا تایید شوی نه دی چې رسمي سرچینو تایید کړي.
بله او البته ټپیانو سره چې تاسو ویل چې په روختون کې لاس ټپیان تاسو لیدل دي ل ټپیانو سره مو خبرې نه دي کړې چې هغه څه وایي
چارواکو هیڅ اجازه نه ورکړي چې د رسمي خبرې وکړي او موږ هم چې روختون ته ورغلو نه د مطبتي د څنګه مسؤلین د روختون یې زړه کړنه هم دفترونه او هم امنیتي مسؤلین د اجازه نه سره نه کړ چې لاړ شو د نشدې له دې څخه وویلو او د دې سره هغه حال نه وپوښتو او د دې سترګو لیدلای
بله امریکایي چارواکو په واشنگتن کې رويټرز ترانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې تر 50 ډیر کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. البته رويټرز ترانس په یو تازه راپور کې د افغان چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې تلفات تر 100 ډیر دي خو لکه څنګه چې تاسو حبیب زای صاحب وایست چې د قولي اردو دننه څوک نه ورپریشتي او له زخمیانو سره د خبرو اجازه هم نشته نو فکر نه کوي چې کره معلومات ډیر سخت دي چې څوک تصدیق وکړي چې څوک کسان وژل شوی
دا د مشورات کلوډو مطبعي څنګه مشورات چې کار معلومات د خلکو سره له مطبعات سره شریک کړي له مطبعات له طریقې د نکاس پیدا کړي خلکو له معلومات سره معلومات پوښي خو هغه منابع چې موږ هم سره د پروژه کې له پوری منابع دي او د پروژه چارواکي د موږ سره خبرې درلودې دوی د نوم د نه کوډل په شاد دا مسأله تایید کړي چې د ګواکې د تلفات شمیر له سلو څخه زیات دی او د ټپلن هم نږدې تابو څنګه نه وي.
موجب حبیب زای مننه د ازادي رادیو خبريال لمزار شریف له تاسو سره دغه معلومات شریکول. تر دې د مهم د دغه حمله په ارتباط دقیق ارقام نه دی بیان شوی. ځین افغان چارواکي چې په مزار شریف کې د لویدی ځاژنسونو ته تلفات زیات ځینې کم یادوي، خو تر اوسه پورې په خپل پوځیانو کرش مې نه دی اعلان کړی چې په دې حمله کې چې پرون د لمانځه پر مهال ترسره شو څو کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د 209 شاین کولی اردو ویاند وي وسلوالو چې پوځي د رشې په تن کړی وي. په دې کولی اردو کې په جمعات کې پر سرتیرو چې د جمعې لمونځ کاوه حمله کړې ده. په دې حمله کې د وژل شوی او ټپیانو شمېر لکه څرنګه چې مې مخکې هم وویل او زموږ خبریال هم معلومات درکړل زره او نقیص دي. د بلخ د دیني عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالمنیب احساس په مرکه کې سالم محمد صالح ته وویل چې په جمعات کې حمله یا چاودنه په هیڅ صورت جواز نه لري.
اسلام یو وسیع دین دی، هر چا ته خپل حق او حقوق ورکړي دي، د هر شي حد معلوم کړی دی. په مسجد او جومات کې د یو مسلمان وژنه د اسلام د نگاهنه او د شریعت د نگاهنه چې ټول مسلمانان یو مونږ کوي، مسجد د عبادت ځای دی، د ذکر ځای دی، د الله د یادول ځای دی. اجازه اسلام نه ورکوي شاته چې هغه د مسجد کې مسلمانان ووژني،
بلې مولوی صاحب. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جماعتونو کې دغه سي حمله سوي دي، خو خلک شکایت لري چې دینی عالمان د دغه سي حمله په مقابل کې چوپ خلوي. د دې چوپتیا څه دلیل لري؟
اصلا مخو زه غواړم چې دا پښتنه خو داغه علما او فکر د شې دی به لسو وجه چې سي وطن زمونږ وطن چې دینی عالمان د عارفانه په وطن کې ضعیف دي. امکان شته چې مونږ دینی علما د حفاظت د ځان د ساتنې له وجې څخه هغوی چپ په دې خاطر زما په نظر باندې پاتې دي.
بلې، خو ځینې دینی عالمان شته چې ملاتړ لري ساتنه کېدلی سي، مثلا د دولت ملاتړ د ځینو سرهسته، هغوی هم دومره ډیر چې د خلکو توقع وي په دې برخه کې څرګندونې نه کوي.
دغه مشکل مربوط هغو پورې دی چې دا پښتنه د هغو نه پکار ده چې دوی ولې چپ پاتې دي. زما په خپل شخصي نظر باندې او ځینې مسایل هغه له دې وجې نه اکثر علما چې مونږ پورې مربوط کېږي هغه مونږ له دې وجې څخه کوو چې امنیتي ستونزې لرو د دې خاطره.
مولوی صاحب، په مسجد کې دننه د پوځي اهدافو په خاطر ځان وژنه یا هم برید کول د اسلام له نظره څنګه یو کار تاسو ګڼي او په دې برخه کې څه وضاحت استه؟
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله اخر. قران کریم په اصل د مسجد د عبادت ځای دی او تاسو په مسجد کې الله راوبله او د الله نه علاوه بل څه ته چغه مکوي. او په مسجد کې ځان وژنه او مسجد جنگ د فار نه دی.
د بلخ د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی عبدالمنیب احساس لوی خبرتیا وروسته د افغانستان په ختیځ کې د 10% د افغان ځواکونو له تازه حلو ځلو تاسو خبرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد به په نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات وشي. په عین حال کې د ننګرهار د والي په مشهد د دې ولایت قومي مخور او جنی عالمانو پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته خطر پیښ کړی او په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکایي ځواکونو نه ورځې مخکې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو یو لوی بم واچاوه. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د لوی بم له غورځولو وروسته د داعش ډلې پر ضد په نورو سیمو کې هم پوځي اقدامات سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ننګرهار د والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د دغه ولایت مخاورو دینی عالمانو او قومي مشرانو پرون پار کیلو ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ننګرهار پر وضعیت او حالت د داعش او نورو دولت ضد ډلو خلاف د نورو پوځي اقداماتو پر اړتیا خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
ټول قومي مشرانو په یو خل باندې همدا وویل چې د داعش او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هر ډول قرباني ته تیار دي. د افغانستان ولسمشر تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر وبولي. په دغه برخه کې د دولت جدي اقدام چې د تروریزم د سرکوبولو لپاره دی همدا څرګند کړي.
د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې په پرونی کتنه کې قومي مشر ملک عثمان د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د داعش ډلې ظلمونه یاد کړل او یې ویل که ولس د دې ډلې مخنیوی نه وای کړی دا ډله به تر دې لا غښتلې وه. د ننګرهار دغه مشران په داسې حال کې له ولسمشر سره ګوري چې امریکایي ځواکونو نه ورځې مخکې په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو لوی خو غیر اچمي بم وغورځاوه. د ننګرهار چارواکي وایي په هغه پیښه کې د داعش ډلې څه کم سل غړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوږیاڼۍ وایي په اچین ولسوالۍ کې تر هغه بمي برید وروسته په نورو ولسوالیو کې هم د داعش ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات سوي دي.
په نظر ولسوالۍ کې هم یو هوایي برید ترسره شو. د داعش مرکز باندې چې هلته اوه داعش وسلوال ووژل شو قریب بهرنیان ول. دا عملیات د ننګرهار په هغه ولسوالۍ ترسره کېږي د حمزه په نوم یې پیل شوي دي. بل چې هلته د داعش حضور شتون ولري په اصولو کې موږ د داعش له منځولو په موخه د حمزه عملیات پیل کړي دي. هر هغه څه چې داعش حضور ولري هلته به هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي. جنګړی موږ ځمکني عملیات په اچین ولسوالۍ کې ولې هوایي عملیات مو په نازیانو خاص کمېنه او هغه سیمو کې ترسره کېږي په کومه سیمه کې چې داعش حضور شتون لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي د امریکا دفاع وزارت به دا راز افشا نه کړي چې په اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر اټومي بم څومره تلفات اړولې دي. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په دې حمله کې د داعش د شاوخوا سلو وژل سوي غړو په منځ کې د هغوی مهم قومندانان هم شامل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وایي د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وسلیدل به افغانستان د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسلیدو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتره شي او ارزانه بشي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین وسلیدل د دواړو هیوادونو لپاره په اقتصادي لحاظ ګټور ګام ګڼي. له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د هغه تړون لمخې چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوی د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر لارې له چین سره نښلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پرس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجمع شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیر افغانانو ته به د کار زمينه برابر شي.
د خغلی سادات د معلوماتو لمخې د دغه پروژې چارې به په 2013 میلادي کال کې بشپړ او عملی کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د یاد تړون لمخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لاري به شاوخوا 430 کیلومتر نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد خار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نخلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوی تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. لا دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر عصري وسایل لري. نو دوی سره به زموږ قراردادونه که هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو وارداتو د ساختماني او انجینرۍ د کارونو په برخه کې د معدنو د استخراج په برخه کې
خغل جیلانی وای افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوی تړونه په خطوګه مدیریت کړي سو دغه پروژه د اوږد مهال لپاره دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری په منځنۍ سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر اوبه جو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. د خوست شاروالي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې عواید 15 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. دوی زیاتوي په دې کال کې 215 میلیونه افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې پلي شوي چې د لسو کارونه تکمیل شوي او پر شپږو نورو یې اوس هم کار روان دی. بلخوا یو شمېر مدني فعالان بیا په ښار کې یو شمېر ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې شاروالي دې دغه ستونزې حل کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست د خاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې عواید له 1 میلیون څخه 115 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي دي. دوی زیاتوي تر ممکنې کچې د فساد او د عوایدو د فرار مخه نیولې او هغه سرچینې بیرته ژوندۍ کړې دي چې پخوا ورته پوره پام نه و شوی. د جمعې په ورځ خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی په هغه غونډه کې چې د یو شمېر مدني بنسټونو او خاریانو لخوا د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه، په خپلو خبرو کې تیر لمریز کال خاریانو ته د خاري خدمتونو او یو شمیر اساسی پروژو د پلی کېدو په برخه کې له لاسته راوړنو ډاکو بالا.
موږ په 1995 کال کې په دعوت ونیدو چې د خوست کلنی عواید د 80 میلیونه نه 115 میلیونه ته لوړ کړ.
انجینر عبدالبصیر محمد زی زیاته کړه تیر کال د 215 میلیونه افغانۍ په ارزښت 14 پروژې پلان کړې وې چې لس بشپړې شوې او شپږ نورې تر کار لاندې دي.
موږ په 1995 کال کې د 215 میلیونه په افغانۍ په ارزښت شپارس پروژه پلان کړی، په لاسو پروژو ته ونیدو چې تکمیل کو. شپږ پروژې اوس تر کار لاندې دي. موږ دې ته متحد یو چې د خوست د انکشاف په برخه کې به بنظیر پرمختګ کوو.
دا چې خوست خاریانو په خار کې نوي څه لیدلي، اول یې خاروال وسته یو تنویل
عبدالفتح واکمن یم. کله چې مخام کې په دې سړک باندې را روانم، د ډېره خوانده چې دی کوم مینار باندې کار روان ده، د مخامخ روډ یا سړک چې کله ګوري ډېر ښکلی ښکاري. د بنا منزل لاین ورسره نور پلونه پلچکونه چې ډېر پاس سي ډول کار پی روان ده، په دې موږ تقدیر کړو.
بلخوا یو شمېر مدني فعالانو په خار کې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه او د ښاروالۍ له ادارې وغوښتل چې د یادو ستونزو د حلولو لپاره د اقدام وکړي. مدني فعال محمد غفور مهدی وویل
ضرورت په ځایونو کې تشنابونه جوړ شي، د هغې ترڅنګ د اډو مشکل دی چې په ښار کې بیروبار جوړ کړی دی، باید د هرې ساحې اډې په معینو ځایونو کې جوړې شي. او د هغې ترڅنګ پیادرونه موږ انتقاد کړل چې لا د دوکاندارانو د سوداو ډک دي او د پلیو خلکو لپاره د تګ راتګ هیڅ امکانات نشته.
د یادونه وړ ده د ښاروالیو د عوایدو د نوي کړندود له مخې به تر دې وروسته د ښاروالۍ 10 سلنه عواید په ولایت کې کلتوري، هنري، ورزشي او نور ټولنیزو فعالیتونو ته ځانګړي کیږي. خوستوال چې تر ډیره دا ډول فعالیتونو سره مینه او علاقه لري، د ټولنیزو فعالیتونو د پراخولو لپاره دا یو ښه اقدام بولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اقرا عثماني له زابل پر استولې سمس کې دا پښتنه کړې ده چې د ګلوبدین حکمتیار د ګوند زندانیان څو وخت له بند خوشی کیږي. پرون مولا ساجی راډو دا راپور درلو چې تمه ده روانه اونۍ له زندانه د ګلوبدین حکمتیار بندیان خوشی شي او د هغه په مقابل کې به ګلوبدین حکمتیار د افغانستان په ختیځ کې په لغمان یا ننګرهار کې راڅرګند شي. محمد فهیم ادیب د میدان لکوټیا شونه په اس ام اس کې لیکي چې له جګړو او وژنو څخه جوړی شي باید ټوله سولې ته مخه کړي. بشیر حبیب زید د لوګر لازر ولسوالی لیکي کومه حمله چې په بلخ کې وشوه موږ هغه غندو. نور احمد علی کوزای لیکي پر شاهین 209 قولي اردو تر سره شوی برید د سیمه استخباراتو کړي او چا چې ترهګر ته د افغان ځواکونو وسایت ورکړي باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. حامد ستانکزای د لوګر د شامزار د سیمې پراستولې سیمس کلی کې له حکومت غوړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي او کاري زمينه ورته مساعده کړي. عبید الله سروري د لغمان له علي شنګل سوالي لیکي هغه کسان چې په جماعت کې د خدای عبادت کوي په هغوی باندې باید څوک حمله ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه پراسته ولې سمس کې لیکي د پاکستان سره چې کومې لانجشته هغه لانجه د خبرو له لارې نه هواري شي، دغه لانجه د جنگ له لارې حل کیږي. پاکستان د تروریزم د په وینا مور ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. لس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجی صاحب څخه.
د امریکای پوزیانو یو ویان فرانس پریس خبری آژانس ویلی چې په بلخ کې د 209 شاهین قل اردو په پرونی حمله کې تر 500 ډیر افغان سرتیري وژل شوی دی. د پکتیکا چرواکی وایي د برمل ولسوالۍ په انګور اډې سیمه کې د پاکستانی پوزیانو لخوا د پوستې د جوړولو موضوع څیړل کیږي. د پاکستان د اپوزیسیون مشرانو د جمعې په ورځ د اعتراضونو غږ وکړ. دوی وایي چې صدر اعظم نواز شریف باید استعفا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د یو نږدې ملاتړي د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګاتریس پرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا رایت شوی چې سپینه ماڼۍ غواړي هغه پیسې راکمې کړي چې امریکا یې دې سازمان ته ورکوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه تاسف څرګند کړ چې واشنگټن د هغه پلان مخالفت کړی چې مسکو یې پلوي کوي او په سوریه کې د کیمیاوي حملې ادعاوې سړي.
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو سم دستي به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راوړو. رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چا په نننۍ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوبو د مدیریت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد د دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی: افغان حکومت د اوبو د بنسټیز مدیریت لپاره پیاوړې اراده لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: حکومت د اوبو او پرې د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري او هڅې یې دا دي چې اوبو مهار مدیریت او په ښه توګه پر ځمکو ولګول سي. د سرمقالې د لیکوال په باور د اوبو له مدیریت څخه هدف دا دی چې افغانستان پر ځان بسیا او پر یو تولیدي هیواد بدل سي. انیس ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله په غټو ټکو لیکلي: د کمال خان باندې نه یوازې د نیمروز اوسیدونکو لپاره بلکې د ټول افغان ولس لپاره ویاړ دی. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي: د اوبو د بندونو جوړول افغان ولس ته تازه هیلې وربخلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: له نیکه مرغه په دې وروستۍ لسیزه کې د بندونو د جوړولو لپاره اقدامات سوي دي چې له یو خوا دغه بندونه شاړې ځمکې خړوبوي او له بلې خوا برېښنا چې د صنعت لپاره مهم اصل دی تولیدوي. د انیس د سرمقالې د لیکوال په باور کله چې صنعت او زراعت وده وکړي بیکاري له منځه ځي، چې د بیکاري له منځه وړل پر امنیت مثبت تاثیر اچوي. اصلاح ورځپاڼې د کمال خان بند د دریم فاز د افتتاح په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي: افغان حکومت د بنسټیزو او اقتصادي پروژو پلي کېدو ته پیاوړې اراده لري. د اصلاح په سر مقاله کې یادونه سوي: کمال خان باند چې د دریم فاز کاري ولسمشر افتتاح کړ، کار به په 240 میاشتو کې بشپړ سي. 9 میگاواټ انرژي به تولید او شاوخوا 80000 هکتار ځمکه به اخړو بکړي.
کابل رسپانو د افغانستان د اوبو د بندونو او د مزکو د خړوبولو مسله څېړلې وه. د اوبو په اړه لکونه راپور لرو. د خاص کونړ ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې په زرګونو جریبه ځمکه شته، خو تر اوسه د اوبو د نشوالي په اړه شاړه پرته ده. رحول انوری راپور لري.
د کونړ خاص کونړ ولسوالی په یاد ولایت کې هغه یوازینی ولسوالی ده چې زیاته ځمکه لري او کوم ځمکو ته چې اوبه رسیدلي هغه ښه حاصل ورکوي. ملک محمد طالب ازادي راډیو ته وویل: ولسوالی د یو سپان سیند په غاړه پرته ده، خو لا تر اوسه هم پکې په زرګونه جریبه ځمکه شاړه او بې اوبو پرته ده.
دا ډاګي ځمکې ډېرې زیاتې لرو، خو د اوبو د مشکل سره د حده وتې مخامخ.
بل قومي مشر وایي دوی په خپلو ساحو کې د څارویو د څښاک اوبه هم نه لري.
شالۍ د ولۍ د میا د سونکړۍ لاندې دا برخې
او د سرکند دا ټول شړی په الله کینو کچې دی وس وخت کې د مال د سکا کو بچنی وچ شو بارنه نشته دی یعنی دونه شدید ضرورت موږ بوته لرو دنیا په مخ نور چشتن لرو
د خاص کونړ اوسیدونکو وای دوی دولت سره پورا همکار دي او باید چې شاړوزمکو خړوبولو د پاره د اوبو رسولو سیستم برابر شي او کله چې هم یاد زمکه خړوب شي نو دوی کولای شي چې نور ولایتونو ته هم غله دانه ورسوي
نو د دې لپاره نیرونه په کار دي چې دغه زمکه اوي شي زراعت ورکی او مطلب باغونه جوړ کی سړی زمکه اوي شي او سړی په کې سبزیجات او عوامي وجات
نو زمنګ د کونړ ولایت څخه خود درې ولایت ته من غله دانه ان شاء الله رسولې شو نو زمنګ د حامی قط ساګانو یاد سی یو خپل پروګرام شي د دولت په دغه کې دا
ورسیږي
نن دیس کې چاغه من سره وشي تقریبا چې دغه دودري درې چې موږ دغه ځای کې پراته د ډیر مشکل سره مخې
په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس انجنیر انعام الله صافی ازادي رادیو ته ویل دوی پلان لري چې سین سره نږدې د شاړو زمکو خړوبولو د پاره د لمریز برېښنا په وسیله اوبه ورسوي
کونړ ټوله په مجموع کې 40,000 هکتار قابل کښت یا د زراعت لپاره مساعد ځمکه لري چې د دې جملې څخه 6,300 هکتار ځمکه متاسفانه چې د للمي پاتې کیږي په دغه مورید بنګه وس نوې هڅه شروع کړې دي چې هغه ځمکه چې سین سره لګېدلې دي یو سولري پروګرام د سولر انرژي د لارې سکالي یو څه اندازه پمپونه به منګه توزیع کړو د حقینو ته چې هغه ځمکه چې بيخي سین ته نږدې دي مستقیما د سین نو به واخستل شي او هغه للمي او خارز مکه په اویز مکه باندې بدل
د کونړ سیند دواړو خواو ته په زرګونه هکتار شاړه زمکه موجوده ده خو تر اوسه افغان دولت او نړیوال ټولنې دغه مهمه چارې تر سره کولو لپاره کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی
روغتیا د ژوند شتمني
دوستانو سلامونه می ومنې یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ور رسیدلې ز ناجیه سپایم او هله د شه د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړې پروګرام کې را سره په کابل کې د رواني روغتیا په روختون کې د رواني ناروغي او ترنر متخصص رنزوریار ډاکټر ایمل سفیر سره دی او نن ورځ به تاسو ته په بیلابیل رواني او ذهني ناروغي معلومات درکړي ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاسرین
مننه
ډیره مننه کوم دوستانو مخکې دی چې د اوریدونکو پوښتنې ته ورشو په همدغه ناروغي مې یو راپور چمتو کړی راپور اورو به به راګرځو خبرونه ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1,000,000 ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات وخت دي دغه سازمان ویلي بېوزلي ناامني جګړه بیکاری معلولیت او لنشي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغي مهم عوامل دي که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګند نه ده خو د عامه روغتیا وزارت وایي په خزو کې درواني اختلالاتو کچه و شپېته سلنه او په نارینهو کې شپېته سلنه ده د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین ډاکټر فدا محمد پیکان په ډېره ازادي لري ته ویل
یو سروې په صورت گرفته
کوم سروې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې ده ویلې شو چې په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه و شپېته سلنه او په نارینهو کې شپېته سلنه ده خو موږ اوس مهال یو نوې سروې پیل کړې ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمي نتیجه به یې لا تاسو سره شریک شي
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده خو د عامه روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغي اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره وسو رواني مسلکي مشاورین او سل تنه د رواني روغتیا متخصصین روزل دي ډاکټر فدا محمد پیکان د ژور خپګان زنیونه خونه خانو ته اشاره کوي چې په وینا ډیره خلک ورسره مخ دي
شما می فهمین یکی از ما کسایی که افسرده هست
کسایی که کوم کسان چې په خفقان یا رواني اختلالات وخت کیږي مهمه نه خپ کې سرګندېږي لکه بلا مل خفقان اندېښنه به اشتهایی به کچ استړیا زان ټیټاو به ارزښته ګڼل دي
خود را کمتر اجتماع میبینه
د راپورونو لمخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې ورسېو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ل ازادي رادیو او ری خبرونه زنګړې شوی رواني او ذهني ناروغي وته ډاکټر صاحب په سر کې راته وی چې ولی پرونی ناروغي او دخته کسانو شمیر مخ په ډیره دوه دی تاسو عوامل پس کې ګورئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته همدارنګ تاسو تخنیکی همکارانو ته خپل سلامونه وني کې هلي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه یو ورځ خوشحالي سره تیر شي په هیواد کې تلپاتې سولې رامنځته کېدو په هیله. اصلا د رواني ناروغیو یا د رواني اختلالاتو عوامل په قطعي توګه یو یا دوه موږ نشو ښودلی. په عمومي ډول ویل کېږي چې د رواني ناروغیو یا رواني اختلالاتو دپاره هغه وخت یو شخص کاندیدل شي یا په دې ناروغي باندې د اخته کېدو چانس پکې ډیریږي چې هغه د بیولوژیکي د لحاظه همدارنګ ټولنیز ناخوالې او همدارنګ رواني مشکلات چې د ابتدا نه شکل نیولې دي او ادامه پیدا کړې ده. روحي رواني فشارونه، سټریسونه، محیطي عوامل، کورنی تاوتریخوالی، کورنی عوامل چې هم د رواني سټرس یا رواني فشار په توګه په دوامداره توګه باندې عمل کوي او د هغه په نتیجه کې په داخل د مغز کې یو تعداد نیورون ټرانسمیټرونه دي چې هغه ټول کیمیاوي فعالیتونه هغه تنظیموي، د عصبي سیستم ټول فعالیتونه تنظیموي. نو د هغې د کمبود په نتیجه کې بیا زیاتره استرابي ناروغۍ او جوور خپګان چې د خلقي ناروغیو یوه برخه ده دا په یو شخص کې رامنځته کېدلی شي. نو په عواملو کې ډیری مسایل دي لکه څنګه چې تاسو پراپور کې یادونه وکړه، جنگ دی، جګړې دي او همدارنګه د مهاجرتونه دي، بیکاري ده او همدارنګه روحي رواني تراوماګانې دي یا ضربې دي. دا د لامل کېدلی شي چې د وخت په اوږدو کې یو شخص رواني ناروغي او بالخصوص جوور خپګان ته څنګه کې کاندید کوي یا په هغې باندې اخته شي.
اوریدونکو ته ورځو عبدالرحمن له غزني په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ عبدالرحمن خان.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، السلام علیکم. ناروغي باندې اخته ولم، سر باندې سر درد نه و او د حرارت بدن می ډیر سر ګرم و، بیا یې دوا را ډاکټر سیلستانو کرانګولې د لس ملي ګرامه دی د درو میاستو هغه وس خلاصې دوی خو هغه مرزونه ډیر رکسو هغه بدن حرارت بدن لري. و پښتنه دا د بل پښتنه دا د خلک په دغه اعصاب په مشکل باندې اخته دا لدې پروتادین و څخه 1520 ملي ګرامه و کار اخلي. نو آیا د تا په دې کې توصیه څنګه د سیدا عمومي صورت باندې د خلکو ستیر استعمال یوي او د ما خود مرضي خود ډیر کم ده خو ګولې دی یې نس لپات دی د حرارت کې بدن خالي مطلق کې دی شو ډیر ګرموالی لري د دا تک د یو مشخص
تواره وخون. صاحب درامن ورته سلام پوړاند کول سره ویل چې سردردی لرمه او د بدن رات می زیات دی او دوامدار تو کې سیتال پرام نه استفاده کوم. زما د ټولو هوادوال نه هر هغه څوک چې رواني ناروغي او رواني ستونزو سره مخامخ دی، رواني اختلالات سره مخامخ دی، اول د ډاکټر د نظر لاندې باید درمل واخلي. ځان لا د رواني ناروغي او درملنه بالخصوص د جوور خپګان یا ډیپریشن درملنه دوا یا درمل نه دی. د سره یو څه سلسله نوري مشورې دي چې باید ناروغ ته ورکړل شي چې هغه د مشاورینو د خوانه ورکول کیږي. خو زه د راډیو د لارې نه مشخص ډول باندې ورور ته وایم چې که چرته د جوور خپګان د بازي نخې نخانی ویل چې سردردی لري، مزړه تنګواله او کومدارنګ بي خوبي سره مخامخ وي، بيشتي سره مخامخ وي او د انرژي د نشوالي احساس سره ستړیا احساسوي، دا مسایل سره نو په دې صورت کې د دوا کې د ډاکټر د نظر لاندې خصي هغه سره متواتره مشوره وکي او د دې ترڅنګ سپورت ته ورزش ته د امو ورکي، تفریحي مسایلو ته د ارزش ورکي، روحي رواني فشارونو نه تر ډېر هاده پر د کوشش وکي چې د پردیو مسایلو کې دخالت نه لري. یعنی ساده یو وایم پردی بار او پیټي پښاوي نیسی او د خپل مشکل پرابطه د یو رواني ناروغي او کارپو یا منګه ارواپو روانشناس چوته وي یا کانسلر چې په ولسوالۍ په هر کلینیک کې وسته ده. دا فلن جز تاسو سره خبرې کوم، دا غي نه دی وخت په وخت مشوري اخلي او درمل د خپل مناسب اخلي. که چرته بیا مشکل موجود ونه کول شي چې په کابل کې رواني روغتیا روغتون چاغلته یو تخصصي پروګرام دی، تخصصي درمل نه لته مخړل کیږي، نو بیا د موږ سره نږدې نه مشوره وکړي ځکه دغه جوور خپګان یا ډیپریشن مختلف مرحله لري. په خفیف او متوسط شکل کې زیات درمل ته اړتیا نشته، او شدید ډپریشن کې درمل ته بیا اړتیا پیدا کیږي. په خفیف او متوسط ډول کې زیاتره موږ مشورې کانسلنګ سره کوو، مشورې ورته ورکوو چې یو ناروغ څنګه وکولی شي چې دغه مشکلات سره مبارزه وکړي او دغه مشکلات نه راوځي.
بلې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکو باور شو پوښتنې پاتې کیږي، نو اورېدونکو پوښتنې به واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرې کوم
لګار بل څه.
ډېر ښه، مهرباني.
روانی فشار دے، روانی ستونز دا، یا مشکل سڑے پکور کی مشکل لری، یا دکار پا دفتر کی مشکل لری، یا دا وظیفے دنشوالی یا قرضارے سر پتور دا مثال مخامخ دے، او یاد یو بل اجتماعی یا ٹولنیز مشکل سر مخامخ دے، چپدی صورت کے ہم شخص خپل فعالیتونه سر ته رسولی شي، فعالیت کولی شي، ما فعالیت پخوانی رنگ او شکل نه لري، فکری تمرکز به ده خراب وي، توجه به خراب وي، اما نورې نښې نښانې چې د روحي ناروغیو یا رواني ناروغیو دي او د یو خاص اختلال یا مرض نوم پکې خواسته شو، نو هغه به نه وي. کېدای شي د زما ورور چې دی وایي زر زر په غوسه کېږم، کېدای شي د یو رواني فشار یا سټرس سره مخامخ دی، د فکر وکړي چې یو څه دي چې د ده په ژوند کې دی او ته د حل لارې نشي پیدا کولی. چې په دې صورت کې دا کولای شي چې د نورو سره مشوره وکړي، او د مشورې په صورت کې هغه مشکل ته د حل لار پیدا کړي، تر څو چې دا رواني سټرس یا فشار پې کم کړل شي. که باوجود د دې هم که چېرته ورور زمونږه د بې خوبۍ سره مخامخ وي، د بې اشتهایي سره مخامخ وي، د انرژي د کموالي سره مخامخ وي، همیشه د خفۍ بدون د دلیله، ارتباطات او اړیکې د خلکو سره خرابې شوي، وظیفې او دندې ښه صورت سره سرته نه شي رسولی لکه پخوا چې رسولی، اشتهایي کمزوره وي، ځانو ته ملامت ښکاري، او ساده اصطلاح باندې ما د دنیا نه زړه تور وي، د ژوند نه زړه تور وي، هیڅ شی ته خوشاینده نه وي، په ځان باورمنتیا کمی. نو په دې صورت کې موږ وایو چې دا زموږ ورور خدای نه خواسته د جوهر خفګان په یو شکل باندې اخته دی، چې په هغه صورت کې نو مخکې دینه چې د اضافي مشورې واخلي، ډاکټر د خوانه وکتل شي، هغه درجه تعین کړل شي چې د په کومه سویه په دې ناروغۍ باندې اخته دی، بعد دغې نه هغه تداوي یا درملنه چې پای کې روان درملنه او همدارنګه دوایي درملنه یا دارو درمل ناروغ ته ورکول کیږي، او ناروغ ته بعضې رهنمایي ګانې کیږي. دا ناروغان دوامداره درملنې ته اړتیا لري، فیملي یا کورنۍ حمایت ته اړتیا لري. نو دغه مسایلو ته ډاکټر د خوانه به توصیه کیږي په خپل سر د دارو ناخلي، درمل دې ناخلي، اول دې مشوره وکړي که چېرته روحي فشار یا سټرس وي، دغې د حل لارې چارې، او که چېرته اختلال وي چې بیا هغې پر رابطه باندې ډاکټرانو ته تصمیم ونیسي چې څه درملو ته ورکوي.
بلې، حکمل افغان له خوست نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تاسو د ډاکټر صاحب ته زیات سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب زما په فن چې زما په سر باندې درد دی او باندې حرکت کم کوي، او بل حافظه مې ډیره زیاته کمزوري ده، او بل د دښتو تر سوځي.
تاسو څه کار کوئ؟ څه کار کوئ؟ زما آواز اوري؟
تاسو ته څه آواز اورم؟ ما مخته شو د ملحس جام بیا اوس د شمسیو د بجلی الکترونیک کار کا، نو صاحب جدي ستونزو سره مخامخ یم، خوبونه کوم مشکل سره مخامخ وم، او زیاته غوسه راځي او په دې خبره باندې ځا خفه کیږم.
ښه، خوب دې څنګه ده؟ خوب دې صحیح ده؟
ډاکټر صاحب دا چې زه خپله د نشي ګولۍ یا زمې کسه ان پر ګولۍ خورم، نو دغه مې خوب پوره کیږي، او د ورځې موږ په دې ګرمه موسم زیات په تکلیف هم
دا زلیکس ګولۍ څومره وخت کیږي ته خورې؟
نو دا خو تقریبا یک زلیکس ګولۍ خو شي دا یو کال کیږي چې خورم.
څومره خورې؟ شپه څلور ساعت یو ټابلیټ؟
نه، نیم ټابلیټ خورم.
0.5 ملی ګرام او 0.5
ایزولیکس او انفرا ایگزیمیکس دا فرام، او بالکل د ژوند لکه کومره د علایم تا دی رواني بیماری و خو دل دا ټول په ما کې شته، او حافظان ډیر زیاته کمزوري ده.
متاسفانه بدبختانه زمونږ هیوادوال زیاتره د درملو او د خپل ناروغي په اړه باندې کافي پوهاوی نه لري، اور اور ویل چې زه د یو کال نه را پدې خو لکه الپرازولم، بنزو ډیزیپین، یو د چټک سری تاثیر دوا ده، سړی ډیر زر پیروک دی کیږي، کچرته دا درمل وانخلی عین نخې نخانی چې په جوړ خپګان کې مو ویلی ناروغ سره مخامخ کیږي او بل غټه موضوع کې دا ده چې د حافظې د خرابوالي سره مخامخ کیږي. اگر څوک چې په دوامدار توګه د بنزو ډیزیپین نه استفاده کوي مختلف نمونه دي، ډیزیپام دی، الپرازولام دی، کلونازیپام دی، کلوډیزپوکسید دی، بازار کې ډیر زیات خرڅول کیږي، متاسفانه کنټرول په دواګانو باندې نشته دی، خلک د درملو په رابطه باندې کافي پوهاوی نه لري. دا اخلي او دین استفاده کوي، کله چې دغه درمل وانخلي دی ته به ستړیا پیدا کیږي، خولي وته پیدا کیږي، بیخوبي وته پیدا کیږي، نارامي وته پیدا کیږي، خسته کیږي، ستړی کیږي او بل اخره کم حوصله کیږي. دا مسایل دی ته پیدا کیږي او دی د درملو سره بل اخره روک دي شي. نو زه نه پوهیږم چې دی دا درمل لومړي ځل لپاره په څه خاطر اخیستي چا ته توصیه کړي دي، خو زما د ورور نه هیله دا ده چې دی د یو ډاکټر سره مشوره وکړي کېدای شي دی په یو جدي رواني بل اختلال باندې اخته نه وي. اما په خپل د بنزو ډیزیپینو سره د روږدې کېدو دا په خپل یو رواني اختلال لې یو رواني ناروغي ګڼلی شو. هغه څوک چې د بنزو ډیزیپینو یا د خوب د دارو درملو سره عادت شوی وي هغه باندې اخته شوی وي، نو د دې لپاره دا پکار ده چې مشخص د یو متخصص کوم چې د رواني عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص لري دا غي سره مشوره وکړي کله په خوست کې وي او که چرته په کابل کې وي زموږ روغتون ته راتللی شي، تر څو اوله د دغه د خوب د دواګانو نه د اخلاص کو وروسته کتل کیږي چې د هغه کم حوصلګي او هغه د حافظې خرابوالی او هغه ستړیا ختم شو کنه، نو بیا په هغه صورت کې که چرته د رواني اختلال بل امکاناتو دغه جملې نه خلقي ناروغي چې جوړ خپګان یا ډیپریشن چې مانخي نښانې ویلې که چرته دا خوده نه خسته پکې وي بیا دغه لپاره تداوی توجیه کیږي. متاسفانه په ګاونډیو هیوادونو کې همدارنګه په داخل د زمونږ په هیواد کې د یو تعداد ډاکټر صاحبانو د خوانه د دې په خاطر چې ناروغ ته په لومړي مرحله کې خوب ورشي په خپل سر دواګانې ورکول کیږي او بل اخر هغه د خوب د دواګانو سر روک دی شي، نه یوازې دا چې هغه رواني ناروغي یا اختلال درملنه وشي تداوی وشي، د دې ترڅنګ په یو بل رواني اختلال چې هغه د خوب د دواګانو سره د روک دی کېدو اختلالات دی پاغه هم اخته شي. متاسفانه دا مسله ډیره زیاته زموږ په هیواد کې مطرح ده.
توخی لزول نه مېرمنې وکړي.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سپیس سره په تماس کې.
مهرباني.
تر ټولو مخکې او تاسو ټولو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. له محترم ډاکټر صاحب څخه دوې پوښتنې لرم. یوه پوښتنه خو مې دا ده چې زما حافظه ډېره ضعیفه ده، یعنې یو شی چې ډېر ټینګ په ذهن کې تقرر ونه نیسي هغه مې بیا هېرېږي او نسیان مې ډېر ده. او یوه پوښتنه مې بله چې رواني او روحي تکلیفونه څه پرسر لري، یعنې روحي مریضي او رواني مریضي دا کار ته تشریح کې څه روان څه پرسر لري. دا زما دوه پوښتنې وې ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه.
ډېره مننه توخی صاحب. ډاکټر صاحب پوښتنې ولیکلې او تاسو ته به ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
د حافظې د ضعیفتیا ډېر لاملونه دي. یو رواني ناروغي یا رواني اختلالات دي چې دغه جملې نه جوړ خپګان چې مای په نخ نخانوې خبرې وکړې، استرابي ناروغي دي، همدارنګ د حافظي اختلالات دي. اما یو په نورماله توګه د زړخ طرف ته تک دی چې په هغه وخت کې نو بیا هغه حافظه هغه پخوانی شکل او پخوانی دغه نه لري، توانمندیانې نه لري تر ډېره حده پورې خپل دغه د لاسه ورکوي. یو داسې د حافظې خرابوالی دی چې په هغه نو بیا پرمختللی شکل دی چې هغې کې مونږ ډیمانس یا ډیمینشیا ته وایو، چې په هغې کې بیا نو ناروغ حتی د شخص او د مکان او د زمان هغه مسایلو سره خرابیږي. اما یو په عادي حالاتو کې د روحي رواني فشارونو یا ستونزو له کبله یو څوک مطالعه کوي، په هغه وخت کې هغې فکري تمرکز خرابي یا فکر بل چې سره مصروفوي هغه څه صحیح نشي زده کولی، او یا بعضې مسایل چې د په یاد راوړي هغه دغې ته په یاد راوړلو کې څه مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې په دې کې مختلف لاملونه او عوامل رول لري. خو په هر صورت سره موږ متاسفانه تاسو کې چې دا زموږ ورور څو کلن دی، څومره عمر دی او څه کار کوي، څه دنده لري، ځکه بیا نظر په وظیفه او دنده او درس او مطالعې دې پورې ارتباط پیدا کوي. خو په هر صورت سره که د حافظې دوامداره پراموشکارۍ سره مخامخ وي، د متخصص ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د تشخیص نه هغې ته درمل دغه کړي. اما بعضې غذایي مواد هم کولی شي چې دوی سره کومک وکړي، خصوصا دا وچې میوې زموږ په هیواد کې ډېر زیاتې پیدا کیږي، دا هم دوی سره ډېر زیاتې مرسته کولی شي. همدارنګه که دی روحي رواني ستونزې یا سټرس سره مخامخ وي، په دې رابطه باندې مثلا دی کولی شي چې د مشرانو سره مشوره وکړي، د خپلو دوستانو سره مشوره وکړي، ورزش او سپورت ورزش او سپورت ته ډیر زیات ارزښ ورکي. د ورزش او سپورت په نتیجه کې هم د جسمی قوت او هم رواني او فکری قوت قوی کیدل شي. راځو دویمه پوښتنه ته چې دا پوښتنه تر اوسه پورې بحث انگیزه ده، دا روحي او رواني ترمنځ توپیر، دا روحي مسائل مذهبي او دینی مسائل لی هغه اړخ سره موږ ډیر زیات ارتباط نه نیسو. دا د روح مسله چې کومه یو ده، اما دغه روان دغه ساختار یا جوړښت هغه جوړښت چې په هغه کې فکر شامل لی، په هغه کې احساسات شامل لی، په هغه کې عواطف شامل لی، په هغه کې مثلا دغه زمون کړنې او رفتارونه چې د فکر په اساس کوو، زمونږ د درک یا د پیژندلو قوه په هغه کې شامله ده، حافظه په هغه کې شامله ده، دغه ټول چې سره یوځای شي دي ته روان موږ وایو چې دا روان د یو شخص تشکیلی یا د روان ساختمان همدا دی. اما روحي مسایل یو څه اندازه مذهبي او دینی اړخ دی، هغې سره موږ زیات چون په دینی مسایلو کې موږ ډېر زیات کافي پوهاوی او معلومات نه لرو، هغې سره ارتباط نه نیسو. صرف رواني ناروغۍ چې موږ وایو، رواني اختلالات چې وایو، د افکارو خرابتیا ده، د فکر خرابېدنه ده، همدارنګه د عواطفو خرابېدنه ده، د هیجاناتو یا احساساتو خرابېدنه ده، همدارنګه د درک یا پیژندلو کې مشکلات دي، او د ټولو په نتیجه کې بیا د کړنو یا رفتارونو خرابوالی دی چې د همدغه مسایلو په نتیجه کې خرابیږي. بین الفردي روابط خرابیږي، وظایف خرابیږي، خپل دندې سړی سرته صحیح نشي رسولی. نو په دې خاطر موږ دغه رواني بخش چې وایو دغه مسایلو ته وایو.
بلې، ډېره مننه کوو. بل اورېدونکی دی ظاهر کندهار نه، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم. سلام بچه باش، سلام
بچه باش، سلام
تمام شنوندگا. مثلا ادار بشم به شما که مثلا روانی و مرضان زیاد آل برخانه ما کلی گیم بین مشکلات همیشه شما که تشریح کردین همی کلی شو موجود است، ولی در آبرا چیز یک عرض شما مثلا اگر دکتر سید مخربری کنه یه اکثر تداوی دستی همزی و مرضم اما علایم میشه از این سوک از امزی و حکومت دارای این مردمی سر به خود ولی صاحب های چیز کسی چیز نمی کنه.
ما سوال برادر گرفته درست نتانستم، اما متوجه که فهمیدم برادر کدام مشکل داره در قسمت حکومت یا چیزی داره. ما قبلا گفتیم که فشارهای روانی، استرسهای روانی، چی از طرف مقامات باشه، چی از طرف اجتماع باشه، چی از طرف خانواده باشه، چی از طرف شوهر باشه، چی از طرف خانم باشه، چی از طرف پدر و مادر بالای اولادش باشه، امور کلش به نام استرس و فشارهای روانی یاد میکنه که همین فشارهای روانی دوامدارتر سبب ازی میشه که قبلا در شروع برنامه گفتم که باعث کمبود مواد کیمیاوی به داخل مغز که تمام فعالیت های عصبی روانی را تنظیم میکنه و نمور مختل میسازه، در نتیجه زو یک شخص مصاب به اختلالات روانی شده میتونه. اگر هموطنان ما که چی در قدرت است و سیاست است و حکومت است صدای ما را میشنوه، همی عواملی را که ما بحث میکنیم و وا فکر میکنه که یک بخش شما تشکیل میتیم، خدا کنه که اصلاح ده او بیایه و سر زو فکر کنه. بله
بله، دکتر صاحب د خبرونه البته د لومړی نیمایي یو دقیقه وخت لرو که په دې اړه معلومات راکړئ چې آیا ژور خپګان یو ناروغي ده که یو ستونزه؟
بله، ژور خپګان چې موږ ته وایو یا مجور ډیپرسیو ډیسارډر، دا یو رواني جدي اختلال دی، رواني ناروغي ده. په نړۍ کې ډیره انسانان په دې باندې اخته دي. دا هغه رواني اختلال دی چې په دې کې د ځان وژنې کچه یا سوسایډ یا خودکشي اعمار یا کچه ډیره زیاته لوړه ده. زیاتره کسان چې په ژور خپګان باندې اخته دي، د هغې د جملې نه شلو نه تر 45 پورې ځان وژنه کوي یا خودکشي کوي. دا یو جدي رواني اختلال دی، رواني ستونزه ته نشو ویلی، دا د ستونزې نه غټه موضوع ده. دا یو اختلال دی چې ګډوډي رامنځته کوي په د یو شخص په روان کې، د هغې په فیملي مسولیتونو کې، هغې بین الفردي روابطو کې، په بین اجتماعي روابطو کې، همدارنګه د هغې په وظایفو کې، د هغې په دندو کې مشکلات او ګډوډي رامنځته کوي. نو دا یو رواني اختلال دی، رواني جدي ناروغي ده.
څوک چې ګولې اورده د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هته راکې د خپلوان پرات دې څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان دا څوک چې ګولې اورده
دستی جنازه را پاسید دمرگ چغو کلی پورا خستی خوشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار جوانا مورا وقت دخپل بابا پور می نصر و رونا پھر دورا رجی دا اپی پاگیس کے ووینی کرام او ما شم خوبونا جوانا تا سوچی چی گولی اور رے چه بیا داس و زیدل دستی دپی غلو چونو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی جوانا چل دادا خونیانو چالی